سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانه زایمه ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبت پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ زی احمد تکل پرون پر ایکس پانل لیکلی امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی. د نظامانی په قول لیکلی چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والی ملا شیرین اخوند سره هم کتلی وو. امریکایی سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي. د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته یې په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنه شي. له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د امریکا متحدو ایالتونو څه باندې $2 میلیارد نغدي پیسې افغانستان ته لیږلي. ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کېږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي. ویل کېږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې له امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې 12 ډیموکرات او جمهوری پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پایه یعنی سپتمبر میاشتې پورې 40,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پانل لیکلي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړوله چې د هغو پر پوستې برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تروسه خبرګونه دی خو ولې خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړي دي. ایټالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې درې ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږي تږي په اوبو کې سرګردانه و. دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایټالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د 15 تنو په ژغورلو بریالي شوي. په تېرو 2 کلونو کې تر 2,500 ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوي او مړه شوي دي. او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلاوره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته. راشد خان د 2023 کال نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکټرانو په سپارښتنه یې له تېرو څو باندې درویو میاشتو راهیسې په هېڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی. مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و. د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په اته نیمه بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالې د یکشنبې په ورځ د مارچ په 12 او درېیمه یا وروسته د دوشنبې په ورځ یا د مارچ په 13 وي. تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اروپایي پارلمان غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړه.
د اروپا پارلمان ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژونده محروم کړي.
په ایران کې د بشري حقونو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړې توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې افغان سوداګر وایي د پاکستان لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي، خو دوی له ایران هم شکایت لري.
لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تازیرات دي، مونږه کیټینو شو کولی، بانکونو ته پیسې نشو لیدلی.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د اروپای پارلمان غړیو د هغه څه پاړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقوقونه بولی یو وار بیا سخت اندېښنه وښوده. د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقوقونو د وضعیت پاړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي، پرون پنجشنبه د اروپایي پارلمان په غونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو. د اروپا پارلمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژونده محرومې کړي، او دا هغه اقدام دی چې د اروپایي پارلمان د غړیو په وینا په جنسی کړاو او جنسیتي اپارټاید بدلی شي. طالبانو په خوا ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. دوی هم داراس ویلي چې تر واک لاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په تیره بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فوراً برخبر کړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت تر لاسه کول وروسته په چیرو دوه کلونو کې لښپژم ټولګي پورته جونې لښوانځیو او همدارس په هنتونه منه کړی دي. د اروپای پارلمان په پریکړه کې له طالبانو دا هم غوښتل شوی چې د اعدام علني سزا، وحشیانه زورول او کړول، او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپایي اتحادیې هر راز تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدای شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګاست. په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړکړي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقوقو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو د ایران د حکومت لخوا له 13 کلونو د کم عمر افغان ماشومانو پر جذب او د سوریې جګړه کې د لشکري فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه ښوولې. یو شمېر افغان کارپوهان د ایران دا چاره د افغان کډوالو پر وړاندې یو ډول ظلم بولي او وایي د نړۍ ستر نړیوال سازمانونه باید د دوی پټکو د غزال معنی کړنو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان د مالی انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریې جګړې ته یې استولې دي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د دې ډلې په راپور کې چې دغې ډلې پورې اړوند د ایران د بشري حقوقو د خبري اژانس یعنی هیرانا لخوا خپور شوی راغلی، دغې ډلې د سوریې په جګړه کې له 13 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسلوالو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړې توګه بیا په فاطمیون نښکر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایران په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنی د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یوه ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنی د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانه خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړي توګه د 13 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونه شي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وای، له هغو کسانو سره یې لیدلې چې د ایران لخوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوي دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
څه موده مخکې چې پولیسو نیولی او په تصادفي ډول مسره وکتل، مامور یو افغان چې له پښو ګوډ و او مرمۍ خوړلې وه موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه یې ډېر خوشې کړ.
د سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماټانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد د اتباعو ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوء استفادې جګړې ته ولیږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه غوث جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوځ کې استخدام کړي، او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغې ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولا هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادي دي، معمولا د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کوي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقونو د دفاع مرکزونه په ځانګړې توګه د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مثبت هیوادونه او د هغوی واکمنان دې له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د ایران په موضوع کې به تم شو. البته دا ور د تجارانو ستونزې، افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي. دوی په وینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګري مالونه د ایران له لارو هیواد ته واردوي. دوی په عین حال کې د ایران د لارو د ستونزو یادونه هم کوي. عصمت سروانه او نور جزئیات.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره له دې چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړې، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، او هند حاضر شو چې پر دغه بندر $100 میلیون پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه موده وروسته د دوی د مال د ترانزیت په لاره کې خنډونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړې ده. شاغلی علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای
تقریبا د غشپګو مشت مخ کې یو سلسله قیدات د کلاج په کراچۍ کې په ترانزیت باندې لګول، او هغه زمونږ د پاره ډیر طاقت پرسا دی. یو ته دا د ټومونه خو بيخي بند کړ چې په دې لار به نور اوري. هغه ته نیگیټیټ لیست یې هم نو عام واد وای، نو اکثره تجارت زمونږ په هغه لار بند شو. بعضی چې دی خوراکي مواد دی او بعضی شیان دی په هغه باندې بانک ګارانټي او بعضی شیان برابر شو. اوس هم زمونږ مالونه چې راځي دوی ته مشکلات ایجادوي، مال نه راپریدي او کنټینر ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټینشن زیات شي، او موږ مجبور شو چې دا لاره خوش کړو. نو په دغه اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوې ده. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوې ده.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې وې، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. شاغلی علي کوزای وای د ایران د چابهار له لارې تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندری عباس لاري انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
لوی مشکل زمنګ دا دی چې د ایران د لارې نه تازیرات دی مونږ ټیټی نشو کولای بانکونو ته پیسې نشو لیدلې دا مالونه چې راوړو اولې به جبل علی ته راوړو او پس هغې نه به مونږ راوړو دغه بندر عباس یا چابهار ته نو ایران سره زمونږ تجارت زیات شوی دی ورځ په ورځ سره د دې نه چې مصارف یې زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې بیا هم خلک مجبور دي چې د دغې لارې نه استفاده وکړي
افغان سوداګر نواب امیرزی وی که د چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خنډونه لري شي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې ریل لار وغځوي چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لیږد رالیږد کې چټکتیا او اسانتیا راولي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د بی پولی خبرالانو سازمان آر ایس ایف د طالبانو له مشر ملا ایبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې په افغانستان کې پر رسنیو زپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي یاد سازمان ورمه ورځ دی ویلې مې په خبرولو د خزینه خبرالانو په وړاندې د بندیزونو په زیاتوالي اندېښنه ښوولې هم مهال ځینې خبرالان وایي د دې بندیزونو ترڅنګ په کارځای کې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري نور جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د خزینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خزینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې د ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداری ورکړی چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي د آر ایس ایف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشتې صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انځورونو خپرول منع کړي دي او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قومندان رادیوي خپرونو ته د ښځو پر اړیکه نیولو بندیز لګولای په دې راپور کې دغه شان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي او خزینه خبریالانو ته امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي خزینه خبریالان هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي دوه خزینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بعضی از برنامه‌ای که خورم
ویل شیوی زینی خبرانی چی قضی پر ما خوری سری باید حقو کارونو که مداخله اونی کری جنسیتی تبعیض شتون لری خبریالانی دیر کار کبی خماش دیر لک ور کول کیگی همه غا کار یو نرینه و کری دیر مشور کول کیگی زینی رسانه خو خز خبریال علا قرارداد لیک برا تا پا کارو گماری اطلاعاتو تا دلس رسی پا برخه که هم تبعیضشته چه خبریالان اطلاعاتو تا لیک لاسرسی لري او کله کله نوی او تازه اطلاعات دوی ته نور کول کیږي
هر خانم که با نهادی یا با رسانه‌ای کار میکنه
کومه خزه چې غواړي په ولایت کې له کومې رسنې سره کار وکړي لومړی باید له طالبانو سره په همغږۍ د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې د چاره کې خزې نه دي بریالی شوي او مکتوب یې نه دي راوړي دوی سړی ګمارلی
و ان استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده ولی بانو نتونستن به خاطر نبود مکتوب
له خبرونو ور اخوا
ور بشو کندوستا هلته د ګلټپی ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولسوالۍ پروختي مرکزو کې د سی خدماتو لنشتوالی یا کمبوده شکایت کوي دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په یاد ولسوالۍ کې یو 520 روغتون فعال کړي ګلټپا د 10 کیلومتر واټن په درلودو د کندوز ښار په شمال لویدیس کې موقعیت لري او د کندوز له تازه منظور شو ولسوالۍ څخه ده جزئیات په دغه رپورت کې
د کندوز د ګلټپی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولای د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد رسول ازادۍ راډیو ته وویل
دولت څخه غوښتنه کوو چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي، ځکه د نفوسو شمیر زیات دی او موجوده سیمه ییز روغتیایي مرکزونه د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدنه نشي کولی.
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړې ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي ترڅو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي. د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اختر محمد کاکړ راته وویل:
وروره، موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک سته، خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ درته جوړ سي. زنانه ډاکټر سته خو مطلب داسې نه وي لکه غټ هسپتال ګزارې والا دي، مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نسته پکښې.
د یاد شوي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي:
کلینیک هست، بازم ملت زیاف از رسیدگی کرده و قدر نمیتونه یک شفا.
دلته سیمه ایز کلینیک شته دی، خو دومره امکانات نه لري چې د عاجلو ناروغانو ستونزې پکې حل شي، او د غراز مسلکي ډاکټران هم نه لري. اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي.
د ګلتېپې ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امر ډاکټر محمد نور نوري وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمه ییز مرکزونه موجود دي.
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم.
در ولسوالی کلینیک هر ورځ له 300 نیولی تر 340 نفر پوری مراجعین لري. اوس مهال موږ دلته خلکو ته اورتوپیدی، فامیلی پلاننګ، ولادي او نسایی او د خوارزواکۍ په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو، او کوم درمل چې دلته موجود دي هغه خلکو ته په وړیا توګه ورکوو.
د ګلتېپې ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یادې ولسوالۍ کې د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده.
موږ یو 50 بستریزه شفاخانه هم د جناب والي صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظور یې کړې او موږ سره همکاري وکړي، نو دوی هم وعده راکړې دي.
ګلتېپه پخوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه، خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 ولسوالیو تشکیل منظور کړ، نو د ګلتېپې سیمې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د غزنی اوسیدونکي وایي دلته د ښاري بې نظمۍ او ټرافیکي اصولو نه رعایت له کبله خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي نه ناروغان په وخت روغتونو ته رسولی شي او نه هم نورو کارونو ته په وخت رسیږي.
د غزنی ښار کولای سب سیمه دلته ټرافیک جام او په لسګونو موټران یو په بل پسې قطار ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته سوې چې خلک ټرافیکي اصول په پام کې نه نیسي، نو له امله یې په ټول ښار کې ټرافیک جامېږي او خلک سخت ورسره په ځور کېږي.
نوم یې محمد صدیق ده، د قرباغ د ولسوالۍ یم، روجانه راغلی یم نن د غزنی ولایت بازار ته. داسې ګڼه ګوڼه ډېره بیخي زیاته ده، قریبا له قلای صاحب چې دا موږ چوک ورته وایو تر فاروخي پورې به انشاءالله 15 یا 18 دقیقې شاوخوا وتلي. دغه موټروانان یا رخچوانان یا هر څوک کراچیوانان لارم نه مراتوي، سیاسري وي، خلک وي، اکثره سپینیری وي، د اکثرو موټر په لار کې ولاړ وي.
محمد صدیق زیاتوی باید چې د ټرافیکو مدیریت او ښاروالۍ ښاری بې نظمي او بې ځایه ګڼه ګوڼه کنټرول کړي.
نو که داسې وي یو څوک توجه ورته وکړ د محترمو ترافیکو مدیریت یا پولیس یا هر څوک چې وي، دا ښاروالۍ خو ځان ته هر څوک یوه وظیفه لري، نو تر اوسه پورې خو مې ګمان نه کړي چې چا اقدام کړی وي، ځکه ټولې کوڅې ډېرې سره خرابې دي، ډېر کار خراب ده. نو که داسې وي چې څوک هغه ورباندې وکړ، دا به انشاءالله د موږ هم په ګټه وي، د دولت هم.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو دونکې دلته له ښاري بې نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي هر سړی دې د بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې ونډه واخلي.
نن عبدالکریم د غزنی ولایت د انتړو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نن بازار ته راغلی یم، غواړم سودا وکړم. بازار کې وضعیت دغه رخچو د موټرانو ډېره ګڼه جوړه کړې ده. دغه موټر باید پارکینګ کې ولاړ وای. رخچول باید خپل اسټاپ ولاړ وای د موټرسایکل وال مکسرت ډیر رشکش جوړ کړی د خپل لاس نه چې پوښ کې څوک په چپ لاس راخوشي څوک په خپل لاس.
عبدالکریم زیاتوي ډیری موټروانان غیر مسلکي او پرته له اسنادو موټران چلوي، نو نظم مراعتول نه ورمعلومیږي. لومړی باید خلک نظم مراعت کړي، که نه بیا دولت لاس په کار سي.
موټروان باید په خپل جای ودري، کدی اډې ول ده د اډې ول باید په خپل جای پارکینګ کې موټر، کدی سړک ول ده باید له سړک بغل ته پارکینګ کې. دوی د سړک د سړکو ول سړکو په سر ولاړ دي، د اډې ول د سړک په غاړه ولاړ دي، په خپل اډه ټوله خالي. که خلک دې کار ته توجه نه کوي او دا کار عملي کوي، نه دولت ته په کار ته اقدام وکړي.
دا چې د غزنی اوسیدونکي د طالبانو حکومت له سیمه ییزې ادارې څخه په ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ د کنټرول غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی ولایت کې د ښاري سرغړونو د مخنیوي، د ګڼې ګوڼې راکمولو او په ښار کې د ګرځند پلورونکو د تنظیم په موخه یې د ګډې کمیټې د همغږۍ غونډه کړې، تر څو څنګه وکولی سي چې په ښار کې ټرافیکي بې نظمي او ګڼه ګوڼه راکمه کړي. د غزنی له ښاروالۍ ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلي چې په غونډه کې د ولایت مقام د ټرافیکو مدیریت، د ترانسپورت، صنعت او سوداګرۍ، د ښار جوړونې، ښاروالۍ ریاستونو چارواکو او د امنیتي اوزو د آمرینو په ګډون د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د همکارۍ او همغږۍ په اړه بحث او خبرې سوې دي.
او وروستی راپور هم دا چې د افریقا تر ټولو لوی د کاکاو پروسس کوونکو هیوادو آج ساحل او غانا د کاکاو پروسس درولی او یا هم کم کړی، ځکه دوی نشي کولی د کاکاو بوټي دانې وپیری. ملالی بشیر او نور جزئیات.
د چاکلیټ بیه شای نور هم ګرانه سي. د رویټرز یو څېړنه ښیي چې د چاکلیټو جوړونکي له ستونزو سره ځکه مخامخ دي چې په افریقا کې د کاکاو بوټي تولید کم سوی دی. د رویټرز راپور د سرچینو په حواله لیکلی چې په ځینو کلیدي تولید کوونکو هیوادونو کې د کاکاو پروسس بند سوی ځکه بوټو کافي دانې نه دي کړي. د دریو کلونو راهیسې له خرابو حاصلاتو وروسته د کاکاو د دانو بیه تر بل هر وخت لوړه سوې ده. په آج ساحل کې چې د نړۍ نږدې نیمایي کاکاو تولیدوي، یوه دولتي پروسس کوونکي ویلي چې نور د کاکاو دانې نه پیري. دغه سرچینې ویلي چې د کاکاو د بوټو محصول یې بند سوی. په غانا کې هم ورته کیسه روانه ده. د رویټرز راپور وایي چې د پروسس اتو فابریکو څخه ډیری یو په ورستۍ میاشتو کې تولید ځنډولی دی. د دولتي پروسس کوونکي شرکت سی پی سی په حواله راغلی چې د کاکاو دانو د کمښت له امله په شاوخوا 40% ظرفیت کم فعالیت کوي. دا د چاکلیټ جوړونکو لپاره د سر درد بلل کیږي چې نسی کولای د خام کاکاو څخه چاکلیټ جوړ کړي، او دا به د چاکلیټ مینوالو ته د لګښت زیاتېدو په معنا وي. د راپور لمخې تیر کال په امریکا کې د چاکلیټو بې 12% لوړې سوې وې، او سږ کال د دوغ بې د لال وړې دو اټکل سوې دي.
ستاسو ل پیغامونو
عبد السلام يم د فراوله د ګلستان ورسوله خبرو کوم. ما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ږغ واوري، د ټولو مسلمانانو ږغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغسې حساب کړه ګراني ور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په د روژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران په نرخنامه کې شیر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې د دو خلکو پاید څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي، دوکانداران ته نرخنامه کې شیر دي چې د شنسر ارزانه کې. دا اوس موږ خپل پر یو ګلو ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشانه د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي. د دو خلکو پاید.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان مسوالی صاحب د ځنګلي منطقه سه د موږ لارې ډېری خرابې دي. ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولي یو شیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځي ته وړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو. ورور د ما پیغام دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د یي د خونې ناوې ته خدره وي، یي د چرچینو د ولسوالۍ څخه خپل نورې خدیم ټولې کړي.
ورل د دې په سوو خلک به روجه پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات یې نه کیږي وای نه نه درو ساره درو ماس په خبرو مو هیو ورځ بلی ورځ ته کی السلام علیکم